اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوی به جسوی در ازادی رادیو آوریدن که پروگرام تا بخیر رغلاست ستری مستهی نن در ازادی رادیو در پروگرام در ازادی پا چپوکی یا در امواج ازادی پروگرام تا زنگلی سوی در پروگرام لدو بجو ترسلو رو بجو دهی پروگرام و لایف پریجی در پروگرام پا اول ساعت که دو بجو تختر دروی بجو پوری در افغانستان در سولی پروسه که در دینی علیمانو پر رول خبری کیجی او در دروی بجو ترسلو رو بجو پوری پا افغانستان که در سولی لپاره در منطقه پر همکاری خبری کیجی پا در پروگرام که با در ازادی راژیو ملمانه هم ستاسی پشتون تزوابون وای تاسی خپلی پشتونی مطرح که نظر نمو ورکری در پروگرام شمیره با ورست در ظریف نظر و اسمت ساروان در تا اعلان کرد چی در پروگرام جولوی ز در دی ساعت مهم خبر نولاندی که د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د مسولیت سپارلو پر ضد بل حقوقي لارو اقدام وکړي. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر پیلوي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي د ایران پر اقتصاد د واشنگتن بندیزونو ته به ماته او امریکا ته به پرمخ څپېړه ورکړي. پر خبر نو اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو د افغانستان د جنگ د مسولیت سپارلو پر ضد به له حقوقي لارو اقدام کوي. د ملي امنیت له شورا په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوي ویل سوي چې شخصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د قرارداد سپارل پر دې اصل تیری کوي چې افغانان خپل راتلونکي په خپله ټاکي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي موږ به اجازه ورنه کړو چې زموږ د مبارزې سپېڅلي ارزښتونه د امتیاز اخیستلو قرباني شي. د بلاک واټر په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغانستان جګړه په اجاره ورکړي. اریک پرنس ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او لارښوونې لپاره به متقاعد او د جګړې له ډګره وتلي امریکایان استخدام کړي او که پلان ومنل شي په شپږو میاشتو کې به د افغانستان جنګ پای ته ورسوي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ له خبرداري سره ویلي چې دا کار به د ملکي افغانانو ژوند ته زیات خطر پیش کړي. د امریکا دفاع وزیر او د افغانستان جمهور رئیس د بلک واټر له وړاندیز سره سخت مخالفت کړی دی. د په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربی امارات او قطر، پاکستان او قطر او پاکستان ته خپل لسرزنی سفر پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکراتو د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا د هڅو رهبری وکړي او تنظیم یې کړي. د اعلامیه په حواله د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ د اسانتیا برابرولو او په دې بهیر کې د برخې اخیستلو لپاره د امریکا د ادارې هوډ څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له امریکا غوښتنه کړې چې ښه روابط او پوځي مرستې ورسره برقرار کړي. قریشي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو ملاتړ کړی خو ویلي دي چې امریکا باید له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو حملو په پر اسلام آباد وراچوي لاس واخلي. شاه محمود قریشي د اکتوبر په 3مه واشنګټن ته تللی و. د قریشي د سفر هدف امریکا ته د افغانستان لپاره د صدراعظم عمران خان د ستراتیژۍ تشریح کول و. قریشي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په کتنه کې دا برداشت کړی چې امریکا تیار ده چې د پاکستان خبرو ته غوږ ونیسي. تر دې خبرو یو میاشت مخکې واشنگتن پر پاکستان $300 میلیون چې د پوځي مرستې په ډول یې ورکول بند کړل. خو قریشي په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې پرون ویلي چې له خوشبینۍ سره پاکستان ته ستنیږي. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې په راکټي حمله کې درې کوچنیان وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د پولیسو یو رینجر موټر په راکټ وولي خو راکټ په یوه کور ولګېد. د جوزجانی په وینا دا حمله پرون د شبرغان او مزار شریف سرک ته نږدې د شیشه خانۍ عربیه په کلي کې شوې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي د ایران پر اقتصاد د واشنگتن بندیزونو ته به ماته او امریکا ته به څپېړه ورکړي. خامنهي نن د تهران د ازادۍ په سټډیوم کې وینا کوله او ویل که خدای کول موږ به د امریکا بندیزونه مات کړو او دا به د امریکا ماته وي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په می میاشت کې پریکړه وکړه چې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې ووځي او له دې پریکړې سره سم پر ایران د امریکا د بندیزونو هغه برخه هم برحاله سوه چې د اټومي موافقې پر اساس کنګل سوی وه. د ایران د اټومي هڅو د بندولو لپاره به امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیزونو دوهمه برخه د نومبر د میاشتې په پیل کې برحاله کړي. روسیه او سعودي عربو غلی موافقه کړي چې سږ کال به نړیوال مارکیټ ته د نفت صادرات زیاتوي. رویټرز خبري اژانس د خبر په تفصیل کې د داسې سرچینو په حواله چې له مسالې معلومات لري ویلي چې پر دې پریکړه تقریبا یوه میاشت مخکې کار پیل سوی او هدف یې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د نرخونو د لوړېدو مخنیوی دی. د ایران د خامو تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو له امله د تیلو زیات خریداران په نړیوال مارکیټ کې د ایران د خامو تیلو له اخیستلو ډډه کوي. له دې امله په دې اونۍ کې د یوې بشکې خامو تیلو نرخ 50 ډالرو ته لوړ سو. او د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپین ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په تور نیول سوی دی. د امریکا د عدلیه وزارت وایي چې دغه پخوانی پوځي له هغه وروسته ونیول سو چې چارواکو ویلي چې دفاع وزارت ته یې دوه داسې خطونه ورستولي چې مشکوک مواد پکې اچول سوي وو. په دې اړه څېړنې روانې دي. د خبرونو نور تفصیل زموږ پر وبپاڼه وګورئ ازادي راډیو ټکی کام. دا وو مهم خبرونه.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې بحث کې لظریف نظر سره ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ازادي په څپو کې پروګرام کې دا ساعت په افغانستان او افغانستان بهر د اسلامي دینی عالمانو پر هڅو شخي شو چې د سولې او ثبات لپاره یې کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله نن په انډونیزیا کې د دغه هیواد له دینی عالمانو سره ګوري. د انډونیزیا دینی عالمانو تیر کال د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو ته بلنه ورکړه او په دې درې اړخیزه غونډه کې علماو په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله. تیره اونۍ د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ او له پاکستاني دینی علماو سره یې وکتل. دا غونډې د پاکستان د علماو په بلنه وشوې. د افغانستان د پلاوی مشر مولوي عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې که پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځې نه وو، اوس حالات د مخکې نه ډېر ښه شوی دی. امیدوار یو نور هم
د افغانستان د عالمانو هلې ځلې وروسته تر دې په سیمه ییزه کچه پراخې شوې چې د روژې په میاشت کې په کابل کې نږدې 3000 دیني عالمان راغونډ شول او روانه جګړه یې ناروا وبلله. تر هغه وروسته په سعودي عربستان کې هم غونډې وشوې او په کابل کې د جمعې په ورځ هم د منبرونو د توحید په نوم غونډه کې د بیلابیلو ولایتونو دیني عالمانو برخه واخیسته او دوی د روانو جګړو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د سرطان په میاشت کې د 43 اسلامي هیوادونو شاوخوا 110 دیني عالمانو په جدي او مکه مکرمه کې غونډه وکړه او د افغانستان جګړه ناروا وبلله. د مکه مکرمه امام، د مدینه منوره امام، د اسری شریف امام د افغانستان جګړه ناروا بللې ده. خدا جګړه لا هم روانه ده. د دې معنی دا ده چې د اسلامي هیوادو د علماو پریکړې ګټه نه کوي. که یې کوي څرنګه؟ په دې خبرونه کې څېړو.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما که امروز در این برنامه اشتراک دارن، محترم آقای اسد وحیدی استاد پوهنتون کابل، محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس مسائل سیاسی، هر دو در استودیو ما در کابل تشریف دارن. برشان خوش آمدید میگویم. همچنان از طریق تلفن مولوی صاحب بهردین جوزجانی رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان با ما هستند در قسمت اول و همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح هم تماس برقرار شود.
بله، میلمنو تازه هم شرق راست وایم. لومړی به واسو نظر صاحب فروتن صاحب ته. فروتن صاحب محترم، د دینی علما و پریکړه چې تر اوسه پوری شوې دی او د افغانستان جګړه ناروا بللې ده، حتی داسې مهمې مراجع لکه د اثر شریف، لکه د مکې مکرمې امام، لکه د مدینه منورې امام، دا ولې ګټه نه کوي؟ ولې په افغانستان کې لا هم جګړه دوام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو محترمو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. پس سلامه زما عرض دا دی چې د دې جګړې ریښې ډېری تاریخي دي، او د همغو تاریخي ریښو په ارتباط باید دغه مسله په نظر کې ونیوی شي، او د ځکه شاید ګټه ونه کړي په هر حال ضعیفه وي چې دغه مسئله د حل لپاره اساسا یو بنیادی نظر نه دی موجود. دا ځکه نه دی موجود چې هر کله چې مسئله مطرح کیږي، د سولې مسئله مطرح کیږي، فقط د دین په وسیله باندې توجیه کیږي او وایي چې مونږ تاسو مخالفین یاسته او باید مونږ سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ کله هم صلح چیرته په بازار کې نه اخیستی کیږي او په بازار کې نه پیدا کیږي، بلکې د جګړې په عواملو باندې باید بحث وشي او د هغې دپاره باید تلاشونه وشي. بله،
مننه فروتن صاحب.
بله، خب استاد وحیدی، شما چه قسم در این مورد نظر دارین به سوال آقای شیبر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې را سره درنو ملمنو ته، د رادیو محترم اوریدونکو ته. که د افغانستان د جګړې په دینی اړخ بس کوو، له دوه زاویو ورته کتل کیږي. لومړی بس یا اساسي بس ده چې دلته مذهب د جګړې لپاره، د جګړې د توجیه لپاره د وسیلې په توګه کارول کیږي. دویم بس د دین یا مذهب د جګړې لپاره د انګیزې په توګه کارول کیږي، چې دواړه اړخونه د افغانستان په جګړه کې شته. زه غواړم د دواړه لږ توضیح کړم چې څه معنا لري. دین د وسیلې په توګه په ځانګړي ډول د پاکستان پاوځ استخبارات په افغانستان کې یا د افغانستان د جګړې لپاره دین، ملا، محراب، مقدسات، قرآن کریم آیتونه، حدیث، څه ډول چې دوی غواړي هغسې تفسیروي، او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره له دغو نصوصو منابعو څخه استفاده کوي. دا ډېر ښکاره دی، پخوا هم و، اوس هم شته، او منابع هم معلوم دي، مراکز هم معلوم دي، او دا یو پټه بحث نه دی. دویم بحث دین د جګړې لپاره د انګیزې پایس، چې څنګه جنګیالیو ته دین انګیزه ورکوي. ځینې بحثونه شته چې که موږ علمي یا اکاډمیک بحث کوو یا په اساسي مسایلو بحث کوو، له دې تېرېدلی نه شو. په افغانستان کې دلته موجوده حکومت، د حکومت څرنګوالی، د نظام څرنګوالی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور، د نورو بهرنیو ځواکونو حضور، د خلکو سره د حکومت چلند، د بهرنیو ځواکونو چلند، د دې تر څنګ دلته حاکم قوانین، برخورد په واک کې څوک دي څوک نه دي، له دینی منابعو یا مراکزو سره څه ډول چلند کیږي، د هغوی خبر څومره اوریدل کیږي، غږ یې څومره اوریدل کیږي، دا بیا هغه مسایل دي چې د مسالې دویم اړخ ته ورګرځي، چې موږ د جګړې د انګیزې په توګه پرې بحث کولی شو. اوس دا دواړه مسایل دوه متفاوتې حل لارې لري. یعنی لومړی له دین نه د وسیلې په توګه استفاده کیږي چې مراکز او منابع معلوم دي، لاغو سره مطلق سیاسي او مطلق واضح او روښانه چلند پکار دی. مګر دویم اړخ چې دی، چې د انګیزې باسي، دا پوښتنې دي، اندېښنې دي، شکونه دي، چې هغه ځواب نشي یوازې په یو طرفه فتوا او په دغه بیا د ستونزه حل نشي. نو دغه دواړه اړخونه پکار ده چې ډېر دقیق وڅېړل شي. له دقیقې څېړنې وروسته موږ کولی شو دغه دواړو برخو ته حل لار.
مننه وحیدی صاحب. د شورای مصلحت اسلامي افغانستان رئیس مولوي صاحب بهر الدین جوزجانی هم د ټلیفون لارې په خبرونه کې را سره ملګری دی. مولوي صاحب محترم، خبرونه ته شرط بحث دا دی چې د دینی عالمانو هلې ځلې که په مکه مکرمه کې شوې دي، که په افغانستان کې شوې دي، او حتی که په انډونیزیا کې شوې دي او لا هم روان دي، ولې نتیجه نه ورکوي چې د افغانستان جګړه توقف وکړي؟ مولوی صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب، تاسو ته ټول راغلی میمانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاتو.
علیکم.
ټلیفون شان قطع شد فکر میکنم
د دوی ټلیفون قطع
مولوی صاحب ټلیفون شان قطع شد. به هر حال به استودیو مراجعت میکنیم. خب فروتن صاحب، امروز سر از این مسئله صلح امکانات و صلح و در کدام یک مرحله قرار داریم سر از این زیادتر اگر صحبت شود، و از این که عوامل جنگ و کل ما میفهمیم، مشکلات هم میفهمیم، اما با می وسایل که در دست داشته خود چطور میتونیم به پروسه صلح یک کمک سرعت بخشیم؟ فروتنسی؟
بله، بسیار خوب، سوال بسیار خوب مطرح کردین. ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم، ما از یک مؤلفه صحبت میکنیم که او مؤلفه اعتماد هست. متاسفانه این اعتماد جمع مشروعیت در جامعه ما بسیار ضعیف شده و نمیشه که صلح را از بازار خرید. به این دلیل ما باید تمام کمربندهای خود را ببندیم، قوی بسازیم خود را. اگر صلح میخواهیم یا جنگ میکنیم، و همه چیزها را باید با قدرت عملی بسازیم. متاسفانه که این قدرت، تعدد مراکز قدرت در جامعه، جمع دیگه مسائل اساسی که وجود داره، این سبب شده که ما نمیتونیم در جامعه به صلح برسیم. و این همین دلیل است که ما متاسفانه هر روزی که تیر میشه، ما بس با دروغ متوسل به مطلب به نام صلح میشیم که این هرگز ممکن نیست. و ما باید صداقت صلح را داشته باشیم. صلح یک مسئله بسیار مهمی است در جامعه که از مثل که عرض کرد از جوهر اعتماد هست. متاسفانه اعتماد در جامعه بین حکومت و بین مردم از بین رفته. بله
بله، فروتن صاحب تاسو دا ویل چه اعتماد لمنزه تلله ده او د سولی هچ هم حقیقی ندی، لیکن کله چه راپورونو ته ګورو، مثلا روان کال لتیر کال سره مقایسه کو، روان کال د سولی هچ په افغانستان کې ډیر زیات شتی بی دی. د سیمې په ساته باندې هم په راتلونکي سات کې البته په دې باندې بحث کوو چې د سیمې هیوادونو څرنګه دا کوششونه شروع کړي دي. په خو به یوازې د سولې خبرې د افغانستان دننه کړي، اوس فرضاً د لومړي ځل لپاره تقریبا 3000 علما په کابل کې راغونډي شي او د سولې اواز اوچتوي. په مکه مکرمه کې د سولې اواز اوچتیږي، په مدینه منوره کې اوچتیږي، تر ټولو پر نفوس اسلامي هیواد اندونیزیا کې هم دا خبره مطرح کیږي. حتی نن اجرایی رئیس عبدالله په جاکارتا کې دی او د اندونیزیا د علماو له شورا سره خبری کوي. څه فکر کوي چې بیا هم د سولې حل ځلې بهتره شوي نه دي نسبت په خوات؟
ما زه په دې عقیده یم چې اصلا کچیرته مونږ او غواړو په دې چتر لاندې چې په افغانستان کې موجود دی، زه ګمان نه کوم چې یو حقیقي سولې ته ورسیږو. دا ځکه چې واټن د طبقاتي فاصله، د کمزوري او د قدرت زورمند فاصله ډیره زیاته ده. اوس دغه چتر د فریب او د دروغو په وسیله باندې ساتلی کیږي. متاسفانه چې دغه لاندې یوه مصنوعي صلح ده. دغه مصنوعي صلح څوک نه پوهیږي چې دا صلح نه ده. دغه علما او چې د 3000 علما دي، آیا واقعا دوی په دې عقیده دي چې صلح د مخالف سره وکړي؟ او که نه، دوی اصلا په صلح باندې عقیده نه لري. دا ځکه عقیده نه لري چې د دوی جهت د اسلام نه.
امیجا آقای شبر فروتن صاحب و جوزانی صاحب دوباره وصل شدن، تلفنشان قطع نشه. جوزانی صاحب، حال نوبت شما صاحب، هم فروتن صاحب شنیدین هم سوالای ما را شنیدین، لطفا اگر بسیار خلاصه جواب بدین صاحب.
ما با حرف دوستان موافق هستم. ما با پروژه سول نمیتونیم با سول برسیم، چون که به نام صلح فعلا چیزی که در افغانستان روان است یک پروژه است. هر وقتی که مردم افغانستان، ملت افغانستان و حکومت افغانستان و نمایندگی از ملت افغانستان توانست این پروژه را به پروسه تبدیل بکنه، مثل که جنگ جاری در افغانستان یک پروژه است بلکه پروسه نیست، ما میتونیم به صلح برسیم. کاملا دول جنگ در افغانستان مصنوعی است، گرچند توجیه دینی و مذهبی داده شود. در هیچ جای دین، در هیچ جای کتاب الله و سنت رسول الله، کشتن یک مسلمان، کشتن طفل، کشتن زن، کشتن یک پیرسال، کهنسال در این چهار انفجار این جواز نداره، وجود نداره. این مخالف ارزش های اعتقادی مسلمان هاست و مخالف اساسات دینی است. اما مثل که جنگ توجیه مذهبی و دینی داده میشه، در اصل یک جنگ استخباراتی و سیاسی است. صلح هم نمیتر است در افغانستان، صلح هم مصنوعی است. ببینین ما چرا به خاطر آوردن صلح در افغانستان منابع داخلی ما را تقویه نمی کنیم؟ حکومت امروز به نام شورای علما آدرس را ساخته. اگر به خاطر علما، چرا استقلالیت سیاسی برای علما قائل نیست؟ چرا امتیاز سیاسی در داخل چوکات و نظام افغانستان برای علما شب مثل گفته برادرای ما طبقاتی فکر میشه؟ ما ببینین اگر میخواییم که به صلح برسیم، عوامل جنگ و اسباب داخلی و خارجی جنگ در افغانستان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده.
بله.
بعد از رو با یک رهبر اسلامی و افغانی داخل پروسه صلح شویم تا به پروسه یک روز ما صلح از اندونزیا میخواییم، یک روز ما صلح از پاکستان میخواییم، یک روز صلح از عربستان امریکا میخواییم. جنگ ما با طالب، با برادرای افغان ما، با ملت افغانستان، با مردم افغانستان است. این ممکن نیست که جنگ باید که بکنیم صلح از دیگه تصفیه.
بله
بله.
تشکر جلجانی صاحب. آقای شیبر، بله. در شرایط فعلی راجع به صلح ما میخواییم صحبت بکنیم. اگر اینقدر هر چیز خوب میبود و کل گپا خوب میبود، خود جنگ هم نمیشد. ما به امت شرایط بعد که امی امکانات دست داشته، اینمی رهبرا، اینمی مسائل است که دایتر یک حال قرار داریم، راه های بیرون رفت مذاکره میکنیم. چطور میشه کالا بشنونده؟
اوریدون کتب مخکو.
بله.
در لیوی خبرتی اوروست با.
بله.
در دوی نظریات با هم واخل.
در اونی تاو در مسائل در آزادی پتسپوکی پروگرام که لملمانو سرسیرو در خبرونه هر پنجشنبه در مسکشین لدو در مزدیگر تر چلور بجو لآزادی رادیو.
بله، قبل از اینکه شماره تلفن برتان بگویم، یادآور میشم که بحث ما در مورد پروسه صلح است، مخصوصا روی نقش علما که در این روزا خبرها بسیار زیاد است که در هر طرف نشسته است و مذاکرات است. شما چی فکر میکنین در مورد مهمانای ما که میخواین از ایشان سوال بکنین؟ محترم استاد وحیدی، محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس مسائل سیاسی و محترم مولوی صاحب بردین جوزانی رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان هستند. و شماره تلفن ما 0799-203-540-0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-45-01.
داش میرزه هم درته تکراروم 0992-203-540، بلش میره د 0972-205-55 او نړیواله شمیره مو د 00-420-22-11-24-501. د پروګرام د بحث موضوع مو په افغانستان کې صلح او ثبات او په دې برخه کې د دیني علماو نقش. تاسو ته اوریدونکو ته مخه کوو او ویل کوو چې لطفا په لنډو باندې خپل نظر څرګند کړئ او کومه پوښتنه هم لري له میلمنو هغه هم وکړي. مهرباني وکړئ یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. تاسو ریپ سپوت پروګرام.
منګه نو دې څو د نفت خبرین چې د کړه په پروګرام جوړ کړی دا چې نه تکر کړ تم جوړ کړی دا څو له خالمان نه راوړي المان سټي څو له هغه په کې مسجد چرچی دي څو له بایک امریکا راوړي او طالبان راوړي سره په خپل منځ کې چې جنگونه جامع و دي موږ خو چا سره جنگ نه ده موږ نه پاکستان سره جنگ نه نه ایران سره جنگ نه نه موږ سره هیڅ سره موږ جنگ نه ده جنگ کو جام بھی کاب جاب کالبان و دماغ جسول را ولی و سلام پی پیلا
مننه. بلا اوریدون که تمخه که و آزادی پسپو کی پروگرام ده میروانیو که تاس پلند که است.
بلا اوریدون که تمخه که و آزادی پسپو کی پروگرام
ده. بله، شنوانده از رادیوتان هم خاموش کنین یا از رادیو دور شوین برای از اینکه انعکاس میکنه صدایتان. بفرمایید سیب.
بله. ما صدا خود.
صدا خدام مشکل صدا شما
مجبور استاس ټلیفون خطا کو په لوریدون کې ته به مخکو کله چې تاسو رادیو روشنه کړی وي هغه یو وخت نیسی نو کله چې بیرته موږ اواز تاسو ته درځي تاسو اواز موږ ته راځي دلته وقفه پکې راځي نو لوڅن کله چې زنګ وای رادیو مړه کی بل اوریدون کې ته مخکو آزادې سپوک پروګرام دی bale تاسو پلان کیاس مهرباني وکړئ تاسو موږ ښاغناوري بل اوریدون کې ته به مخکو آزادې سپوک پر اوس تاسو ښاغاوري مهرباني
به فهمین
السلام علیکم
وعلیکم السلام
دغه شی به څه خې جوړي
مننه کور ودان مهرباني خپل پښتنه وکیاو نظر کلره
پښتنه مې داده چې امریکا او افغانستان حکومت وړه نه غواړي چې ټول راشي دغه په حقیقت کې غواړي ټول راشي امریکا هم نه غواړي او افغانستان حکومت هم له ژمن نه دی ټول راټول
یعنی ستاسو په نظر طالبان سوله غواړي خو امریکا او افغانستان نه غواړي
نه
زما پوښتنه دا وه یعنی ستاسو په نظر طالبان سوله غواړي
طالبان سوله غواړي خو هغوی چې د حکومت له ګوري امریکې له دوه سره بس دغه کې دوی ژمن نه دي امریکا او افغانستان
مننه په دې هیله چې د طالبانو مشران هم په دې بحث کې برخه را سره واخلي ټلیفون وکړي چې چرته دوی صلح غواړي خپل نظر دې شریک کړي کېدای شي چې د افغانستان د حکومت استازي هم دوی ته ځواب ووایي چې د صلح ته ازادي راډیو زمينه مساعده کوي بل اوریدونکو ته مخکې کوو ازادي سپوک پروګرام دی موضوع مو په افغانستان کې صلح او په صلح کې د دیني علماو نقش مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اوسئ
السلام علیکم احمد ریبر لالا تاتا او نظر صاحب ته او پروډوسر صاحب ته دوه ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
ستیولا په سرلاین کې لګینه د بغلان ولایت
مهرباني
سیبر صاحب خبر خدا سے ده چې امریکا او افغانستان هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راولي چې چیرې امریکا وغواړي چې سوله راشي چې دغه یو ورځ کې راولي دغه نیم نیم ساعت کې راولي او په دې باره کې سیبر صاحب تاسو یو شیر وایم په دې باره کې
او شیر لوڅن وښ نه سر کیا او بیت وایي چې ځکه چې بیا نور اوریدونکو په لاین کې تر سره
صحیح ده منګلا اوس هم روس امریکا جنډوي مستوري مولا سره مولا جنډوي
مننه مننه ځکه چې نور اوریدونکو په لاین کې دي دوی ته به مرسته
کوي
مهرباني وکړئ اسریب سپوک پروګرام دی
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو د آزاد رادیو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات
وعلیکم السلام
ما نظر دا دی چې په افغانستان کې واقعا نه خارجيان سوله غواړي او نه د افغان حکومت دا ظرفیت لري چې په افغانستان کې سوله راشي کوم تاسو چې عملیات په وګورو چې هغه به درې بمباري په عامو ملکانو باندې او په مشرانو په زنانو باندې کچته حکومت خپلواک وي وایي چې موږ خپلواک یو نو د خارجي ځواکونو نه وایي د پښتنه کړی وایي چې ولې تاسو داسې به رحمه بمباري په عامو
ملکانو اساس ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کوو ازرې سپوکي پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ
شبر صاحب خوشحالي احترامات وړاندې
خوش آمدین خوش خوش صاحب بفرمایید
مهربانی
شکر لطف کنیم زما په نظر سره دا پدې مرګو له سبب دي دا سوفت روسه په خپل پروژه سره نه ده روسه روانه ده نو یو کار چې سره دا هیڅ څه شروع کړي اغه په ډیر تدریس سره په ډیر مشکل سره اغه بیا یعنی اغه خپل او شترسي نو اوس خیر سره چې دا د غیر روان صاحب مونږه یوازنی اله داد صاحب چې میلمانه باید خپل داسې یو نظر ورکړي چې په هغه باندې اوریدونکي خوشاله شي یو او دوم ترڅو چې امریکا صلح ونه غواړي په افغانستان کې صلح نه شي راتلای هر وخت امریکا صلح حقوق ته لري صلح په افغانستان کې راتلای
مننه یو بل اوریدونکو به هم را وخلو نظر سره به ملمنو ته ورشو مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ
صدا بسیار خراب است خواهی
مراجعت میکنیم
مهمانای محترم ما خب نوبت استاد وعید است فکر میکنم وعیدی سب شما اگر بسیار خلاصه خلاصه جوابتین گرچه بسیاریش اظهار نظر وری بود بفرمین
زم د ټولو اوریدونکو سلام علیکم. ټولو کې دا ټکی مشترک و چې ګواکې امریکایان افغانستان کې سوله نه غواړي. په هر حال دا بس دی د بس په اوږدو کې په دې تفصیل خبرې وکړو. زه فقط مخکې خبرو ته ورګرځم چې دوه برخې مې یاد کړې چې یو دین یوه برخه کسان د وسیلې په توګه د جګړې د دوام لپاره کاروي او دویم د انګیزې په توګه. اوس د عالمانو په برخه کې چې کومې هڅې کېږي، آیا دغه هڅې له دغو دواړو برخو سره څه ارتباط لري کنه؟ راځئ راواخلو په اسلام آباد کې غونډه. آیا په اسلام آباد کې غونډه له دې دوو اهدافو سره ارتباط لري؟ نه قطعا نه، ځکه چې هلته خو پوځ او استخبارات باید سیاسي تصمیم ونیسي، یعنی په سیاسي لحاظ باید د پاکستان پوځ او استخبارات قانع شي، یا د فشار له لارې، یا د سیاسي قناعت له لارې، یا د معاملې له لارې، له هرې ممکنه لارې چې دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره هغه مدرسې هغه مرکزونه ونه کاروي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، یا د دوی په خوښه اجازه باندې فعالیت کوي، یا د دوی د اهدافو لپاره هلته پکې کارول کیږي. اوس آیا دا غونډه له هغو سره ارتباط لري کنه؟ زه خو فکر نه کوم چې ارتباط دی ولري. دویم بس چې د انګیزې په توګه لکه مخکېنی ورور اشاره وکړه، یو اړخ راخلو، په کاپیسا کې بمبار وشو د واده په مراسمو باندې، یوه کورنۍ مکمله پکې تباه شوه، د یو ښوونکي کورنۍ. که موږ په کور دننه اوس د جګړې د ختمولو باس کوو، یا هغه د انګیزې په توګه، دلته خلک شته وایي چې دغه د بهرني ځواکونه دي بمبار کوي، خلک وژني، دې ته ورته نور مسایل، نو دغه د عالمانو غونډه آیا له دې مسئلې سره څه ارتباط لري؟ زه خو فکر نه کوم چې کوم ارتباط دی ولري. نو په دې اساس نه په کور دننه د جګړې د هغه مذهبي اړخ چې هغه انګیزه ده او هغه په دې اساس خپلې جګړې ته مشروعیت ورکوي، نه د هغو ټکو د ختمولو لپاره د عالمانو دغه هڅې کارنده دي، نه کوم ارتباط ورسره لري او نه هم.
خلاصه ستاسو مطلب دا دی چې علما د سولې په پروسه کې نقش نشي لرلی؟ ستاسو خلاصه د خبرې هم دا ده؟
نه، خیر، زه داسې نه وایم. عالمان مخامخ د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي، مګر په دغه دوه ټکو باید تمرکز وشي. لومړی هغه مرکزونه چې د وسیلې په توګه کارول کېږي هغه باید چلنج شي په نړیواله کچه، په کور دننه او په سیمه ییزه کچه. دویم، په کور دننه عالم چې کله دا غږ کوي طالب ته چې ستا ځان مرګ حرام دی، ستا د ملکي خلکو وژل حرام دی چې له شک پرته حرام دی، ستا ظلم، ستا تجاوز حرام دی، خو دغه عالمان خو دغه غږ وکړي چې ستا بمباري، ستا قتل عام، ستا د خلکو په
کورخبره به جوزجاني صاحب ته راجې کو دیني عالم ده. جوزجاني صاحب تاسو څه وایست؟
ما متوجه شدم. ببینین، من او پیشترم عرض کردم که نقش علمای دین در آوردن صلح، ختم جنگ سازنده است، اما جنگ افغانستان هر نام که برش مانده شود.
جوزجانی سه محترم، جوزجانی صاحب محترم، سوال داو چې وحیدی صاحب وایي چې په افغانستان کې دینی عالمان چې کوم دي افغانستان دننه دي، دوی د طالبانو انتحاری ته حرام وایي، خو کوم ملکی کسان چې د دولت او د خارجي ځواکونو په بمباریو کې وژل کیږي هغه ته حرام نه وایي. تاسو د دینی عالم په صفت باندې څه وایستید؟
فکر میکنم وحیدی صاحب بقدر با مجالس علما با علما نشست و برخاست نداره. جنایت است، ولو که ما بکنم، وحیدی صاحب بکنه، امریکا بکنه، انگلیس بکنه، پاکستان بکنه، همچنانی که از لحاظ دین مبین مقدس اسلام جنگ جاری در افغانستان مشروعیت نداره، انتحار و انفجار حرام است، حملات هوایی که از طرف نیروهای خارجی بر بالای افراد ملکی یا بر بالای برادرای افغان ما صورت میگیره، این به هیچ وجه بود دینی پیدا کرده نمیتونه و مشروعیت دینی نداره. این علما به صراحت گفته، بعد از این میگه و این امر ثابت است. جنایت جنایت است، هر کسی که بکنه و هر کسی که بس به همچون جنایت بزنه، خواه امریکا یا خواه طالبا.
بله.
اما ما این مسائلی که در بیرون از کشور جلساتی که گرفته میشه، هر روز پاکستان شما را با انتحار و انفجار پاسخ میده، پاکستان شما را با حملات راکتی به کنر پاسخ میده، پاکستان شما را با چل و
بله در جرجانی
سبتیفون
بیاد
از چارتا مورهای استخباراتی، از چارتا مورهای استخباراتی که با چهره مذهبی به مانند فضل الرحمن یا سمیع الحق یا امثال هم کار میکنن، از اونا صلح میخواهیم. قطعا این باورمندی غلط است، این نادرست است. درست ما صلح زمان به دست آورده میتونیم که در افغانستان صلح به خاطر آوردن عدالت اجتماعی باشه، صلح در افغانستان هدف باشه، وسیله نباشه، صلح از یک آدرس قوی باشه.
تشکر جلجانی صاحب، باز پسندتر یک ذره
از آدرس رسانه شما جناب نظر صاحب. یک لحظه ما این تعهد برای مردم افغانستان میتونم، اگر دولت به خاطر آمدن صلح باورمندی پیدا کرد، شش ماه با علمای واقعی افغانستان حق بده، ما به عنوان نماینده ازشان صحبت میکنیم که اگر ما شش ماه با طالبا و صلح رسیده نتونستیم، با جنگ آمده هستیم که در صحنه جنگ هم رای طالبا بجنگیم.
خب بله. جلجانی صاحبی هم یک فکر است.
ده هم یک فکر ده. البته یو شایده دلته پده ده صلح چی کلا پا تاریخ که پا کمو زینو که راخله ده، حالتا یوازی خلق دیت انتظار نیسی حکمت با صلح راولی. صلح ده افغانستان ده حکمت چارواکی پا زرهدار موتورو که گرزی، امنیت خوندی ده، جین پا ارک که دی، جین پا وزارت خانو که دی، دوی مسونه دی خوندی دی. لیکن مشکل ده جنگ عوامو ده، عوامو بله. سر ده. مشکل ده جنگ علماو سر مخامخ ده. دوی باید پا خپل لجان یو ابتکار وو کی فرزن لکه څنګه سید هلمند د سولې کاروان له هلمند را روان شو، مشتروسه پوری د علماو د سولې کاروان پرته لیدل په کابل کې ولوې غونډه وکړه. البته هغه هم د ډیر سټایل شوی دا غونډه د علماو یو مدني حرکت مونلی چې علما یو دم د سبا جمعه ده، د جمعه پورز باندې پټولو منبرونو کې دوی امدا وازو کې چې موږ په افغانستان کې سولې غوړو بیا وګورو څومره تاثیر کوي کنه. نظر سب د فروتن سب نظر کوي
فروتن سیب آقای شیبرم یاد کرد مسئله
شیبر سیب.
بله خب ویدی سیب
بکنه چه دلت از ما خبرو که یو سوی تفاهم پیدا نشی مولوی سیب. اگه صدای مرا میشنوین، ما نگفتیم که گوی عالما صدا را بلند نکده، سوی تفاهم شد. برای وضاحت میگم که ما میگویم که عالمایی که در پاکستان جمع شده، شما اعلامیه‌اش حتما خواندین یا گپای شنیدین، علمایی که در سعودی جمع شده اونو این مسائل مطرح نکنه.
خیر البته بس میکنه وحیدی صاحب، دا بس هم بلی خاطرسه وحیدی صاحب محترم، وحیدی صاحب
یعنی از مال خبر
البته وحیدی صاحب بخشن نخورد، اما غا علما سه سعودی عربستان تتلیلی دی، هغوی هم پتا غازادی ردو که خبری کردی دی، هم دا خبر رد کردی دی، هم دا غا علما سه ابل ورز لاغه سرم خبری کولی، عطا و رحمان سلیم سر خبری کولی، زما همکار خبری کولی، یغه عینی هم دا خبره کوله. پوس پوس خرابونه که نشته چی خویتا ورشو او باس دی خواته یوسو در پروتن سر نظر
اخلو. بطن نوبت نه باز بطن
طول علمان قیاس و نشید.
بله امین جا فروتن سیب قسمی که شیبه شما از عوام یاد کرد، رول مردم هم بسار زیاد مهم است. منتا در اینجا یک موضوع که باید از هم تفکیک شوه ایست که مثلا ملای حقیقی، ملای بدل، ملای که به مثلا به ممالک منافع خارجی فروخته شده اونا و مولوی های حقیقی. حال مشکل ده ایست که تفکیک همی افراد، مثلا در حکومت بسیار اشخاص خوب و فوق‌العاده داریم، اما در پالیش کسای هم هست که به تنم به جیب خود فکر میکنه. از این خاطر اگر به کل موضوعات ما داخل شدیم، بیرون رفتنش امروز بسیار زیاد مشکل است. منتها چطور میشه که همی مسئله صلح، یعنی کسایی که جنگ میکنه، همی جنگ هم یک انگیزه باید داشته باشه، مثلا به خاطر عدالت، به خاطر انصاف یا چیز. در اسلام خاطر هر کسی بگی بکش و انتحاری تو گپا نیست. اینه کی در عقل از یا میته که این جهاد است؟ مثلا نفرهای بیگناه را اطفال میکشن میگن این جهاد است. این چه خودم جهاد است فروتن سیب؟
ما عرض ما ایست که اصلا از بیخ و بن برداشت از جهاد، از کلمه جهاد، فقط و فقط قتل و کشتار تعبیر و تفسیر شده، در حالی که کشتار دفاعی است و تمام تلاش های انسانی انسان ها برای عدالت و برای تحقق صلح جهاد هست. در این زمینه وظیفه یک دولت مشروع ایسته که باید یک ظرف به وجود بیاره که او ظرف منجر به ایشه و که صلح و عدالت تحقق بده. ما تا جایی که میبینیم اینجا انسان افغانستان چنان تحقیر شده که حتی بسیاری ها
برای عدالت اجتماعی و اقتصادی اصلا متوسل به زور میشه، متوسل به شمشیر میشه. و اینجا هست که در زیر چتر بی‌عدالتی یاد از صلح به معنای واقعی ما فکر میکنیم یک صلح کارتونی خواهد بود. در غیر آن ما هرگاه ببینیم در گذشته هم همین حکومت ها چی حکومت های سلطنتی بودند، چی جمهوری بودند، چی کمونیستی بودند، هر یکی چی به نام مذهب بودند، اینا هر یکی از اینها این نوع ملاها برای مشروعیت داشتند. من نمیفهمم که چطور میشه که اونجا از طریق زور زوف و بدون از اینکه طرف مقابل را دید و خود را برایش ابزارش به ابزار خود و و آنچه که ما در اختیار داریم به او تسلط پیدا کرده، ما خواهان صلح باشیم. و ما عرض کردم که در مبحث اول هم عرض کردم که صلح به بازار فروخته نمیشه. صلح از اول باید آدم خود را قوی بسازه و طوری قوی بسازه که منجر به عدالت اجتماعی و عمومی در جامعه شود.
مننه فروتن صاحب. د دې خطر سه دغه بحث تقریبا 40 دقیقې پاتې دي. په پاتې دقایقو کې به په دې باندې خبري وکړي څنګه دینی عالمان کولای شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم نقش ولوبوي. البته شرایط ته به نه راځو، کچرته دې تراشو چې حکومت دانه کوي او کچرته دې تراشو چې طالب دانه کوي او دینی عالم به هغه وخت د سولې اواز وچتوي سي دوی ته زمينه برابر شي، نو په حالت خو هر څوک دا کار کولای شي. د وحید سب استاسو نظر به واخلو، استاسو باور دینی عالمان باید څوک چې صلح په خوا باندې افغانستان روان شي؟
زه فکر کوم چې ډیر مهم او کلیدی رول وبولی شي او د دوی مسولیت هم دی، د خلکو پر وړاندې، د خدای پر وړاندې او د غراز د دین پر وړاندې دوی مسولیت دی چې په دغه سه حالت کې چې موږ هر ورځ سلګونه افغانان وژل کیږي د یو ګنګ او د یو نامعلوم هدف لپاره چاته نه اخري هم معلوم نه دی، ډیر زیات مسولیت دوی په غاړه دی. او له شک پته هر افغان چې لګ دنیا عالم دی، ډیر دنیا عالم دی، څومره پویږي څومره نه پویږي، د خدای پر وړاندې مسول یو زموږ نه په دې تړاو پښتنه کیږي که د دغو قتلونو او د دغو وحشتونو پر وړاندې غلی پاتې کیږو. تر اوسه پورې هڅې د دواړو اړخونو لخوا، یعنی دوه طرفه، به یو طرف ته معلومان دي، بل طرف ته په حکومت کې معلومان شته، په طالبانو کې. نو هر طرف ته چې راټول شي د خپل طرف د دفاع هڅه کوي نه د حل. په دې خاطر یو اساسي بحث پکار دی، دا یو به طرفه حرکت پکار دی.
خب امیر پیشنهاد کنین که مثلا به طرف حرکت چی است؟ مثلا
ام دغه وایم دا اوس په ټول افغانستان کې په زرګونو په لسګونو زره دینی عالمان دي. دوی پرته له دې چې د چانه ماش واخلي، پرته له دې چې د کوم طرف دفاع وکړي، پرته له دې چې څوک ورته یعنی په اصطلاح جنډا ورکړي، په د ټول افغانستان نه راټولېدلی شي، حرکت کولی شي. پویګم چې دا سخت کار دی، پویګم چې توتی به جوړ شي، چیرته به ځانمرګ پرې وشي، چیرته به بم پرې وغورځول شي، خو بلاخره دا زموږ مسولیت دی. ټول دینی عالمان دی راټول شي د افغانستان یوې سیمې ته، هلته دې په ډېر صراحت او وضاحت د افغانستان په تړاو بحث وکړي، بې طرفه بحث، پرته له دې چې لوري دفاع وکړي. دا د عالمانو مسولیت دی، دغه عالمان د پریکړه وکړي په ګډه، ځکه چې قرآن خو یو دی، حدیث خو یو دی، زموږ دینی منابع خو یو دي، او زموږ د هیواد لویه برخه خصوصاً د جګړې دواړو طرف ته حنیفي مذهب دی، یا ته مذهب یو دی. ټول دی راټول شي، یو واضح او روښانه بحث وکړي چې د افغانستان مشکل څه دی، څنګه حل ورته پیدا کولی شو، له کوم اړخه څومره مشکل دی، له کوم اړخه څومره مشکل دی، د مشکل حل لار څه ده.
بله،
په دې خاطر دا یو ډېر روښانه واضح لاره ده، مګر دا په څه کېږي؟ دا په قربانۍ کېږي. له شک پرته په دې روان وحشت کې لویه برخه قرباني دینی عالمانو ورته
کوي،
یا یو طرف ته بل طرف ته په منځ کې. په دې خاطر طبيعي فشار به پیراشي، بل لار نشته څه وکړو.
وحید صاحب، له دې قرباني پرته آسان لارې هم فکر نه کوي چې شته؟ مثلا سبا جمعه ده، که چیرته دینی عالمان خپل مسولیت ادا کړي او د جمعې په خطبه کې د سولې اواز وچت کړي، که په کلی کې، که په ښار کې، فکر نه کوي چې ډېر معاصر به وي او اغېز به وکړي؟
کتاسو زه کابل کې اوسېږم، کله کله ولایتونو ته هم لاړ شم. کتاسو کابل کې د جمعې لمانځه ته لاړ شئ، په ډېرو کې ملایان دا بحث کوي، دیني عالمان دا بحث کوي د سولې دعا کوي، وایي چې دا جګړه صحیح نه ده، مګر دغسې تاثیر نه لري. سوچ راټول نشي په یو مرکز کې دیو فتوا خو شکل
طبیعي خبره ده،
جمعي تصمیم په شکل
جمعي تصمیم خو بس
نه بل د ګوري دغه کار کوي، د څه چې تاسو وایي د هر ورځ کوي، هر جمعه
دا کوي. دا بیا په یو شکل کې چې فرضاً
تاسو کابل ښار کې جمعه ته لاړ شئ،
زموږ راپورونه وایي، فرضاً تاسو ته د راډیو د یو راپور په استناد تاسو ته خبره وکړم، زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ښارونو کې دیني علما د جمعې د ورځې په خطبه کې تر ډېره پورې د دې حکومت ملامتوي او د حکومت د اقداماتو غندنه کوي په ځینو خطبو کې، او یو ډول دا توجیه کوي چې جنگ د ادامه پیدا کړي. اصلي خبره دا ده، تر هغوی پورې چې یو دینی عالم لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل، تر هغوی پورې چې یو دینی عالم دا اعلان ونه کړي له منبره چې دا بمباری چې په کاپیسا کې شوې وه یا په میدان ورده کې شوې وه، دا هیڅ ډول توجه کېدای نه شي. او دا اعلان هم وکړي چې هغه انتحاري چې په کابل کې کیږي یا په نورو ښارونو کې کیږي یا په کامه ولسوالۍ کې تیره اونۍ وشوه، دام په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. تر هغوی پورې چې دا رقم بې طرفه وازو نه شي، نو فکر نه کوي چې نتیجې ته رسیدل ډېر سخت دي.
بیخی دقیقا باسم دغه دی، تر څو چې موږ طرف وو، تر څو چې زموږ دینی عالم طرف وي، حل نه پیدا کیږي. په دې خاطر زه دا خبره کوم چې بې طرفه باس په کار دی، یعنی دوی د حکومت او طالبانو امریکایانو ته شا کړي، خدای ته دې مخ کړي، او ډېر واضح او روښانه دی وایي چې څوک دلته لګیا دي څه کوي. یو واحد غږ دې پورته کړي په ټول افغانستان کې، راټول دې شي، راجمع دې شي، ودې درېږي، حتی په خلکو دې غږ وکړي، دا خلک به شاته ودرېږي. دوی د تحرک د خوځښت دوی رهبري کې، موږ د افغانستان ټول خلک به شاته ودرېږو، په ساره سره افغانستان کې به د افغانستان ژغورنې یو کمپاین پیل کړو، او ټول به په یو واحد غږ لرو، په ټولو طرفو فشار هم راتللی شي. بیا به طالب هم زموږ غږ اوري، بیا به حکومت هم زموږ غږ اوري، مجبوریږي به، او بیا بهرني ځواکونه هم زموږ غږ اوري. اوس چې موږ ویشلی یو، موږ د طرفو طرفداري کوو، له بده مرغه دا لاره چې دا د یا یو طرف راځي د بل طرف د جنگ د نامشروطوب خبر کوي، بل طرف راځي د بل طرف د جنگ د نامشروعیت خبره کوي، په دې طرف هر طرف کې دینی عالم کوشش کوي چې خپل جګړه توجیه کړي، د یوازې د جګړې له شدت او دوام سره مرسته کوي.
امین جه مولوی صاحب بردین جوجانی، شما رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان هستین. آقای شیبرم یاد کردم این مسئله را در تلفن اتومات رادیو آزادی هم همیشه پیام میمانند که در دهات و ولسوالی ها و قریجات و اینجا زیادتر بسیاری از کسایی که در اونجا هستن از منبر مثلا نه تنها مثلا دولت تنقید میکنن، بلکه بر ضد دولت هم تبلیغات میکنن. تا بعضی ها میگن که اینا به نفع دشمن ها تبلیغ میکنن، به ما گزارش میتن، راپور میتن، منتها ما وارا نشر کرده نمیتونیم، ولی از اینکه خود ما ندیدیم، گوش نکردیم، منتها بسیار زیاد است. از او خاطر در بین مولوی صاحبا و ملا صاحبا مساجد اینا هم یک دو دستگی موجود است، و وقتی که ما از وا پرسان کردیم دلایلشه، اونا اتر توجیه میکنن، میگن که از ترس از اینکه ما بادا طالبا بیان یا را بسلا جزا بتن یا دیگه کنن، بسیاری از ترس هم قسمی دو موقف میگیرن. یعنی این در اسلام چگونه است؟ یعنی موقف گیری از این رهبرای دینی اتر اگر دو طرف ها باشه خو چندان خوب نیست. شما چی میگن جوجانی صاحب؟
گپ بسیار خوبی را اشاره کردین جناب نظر صاحب. مشکل اصلی در افغانستان نبود یک نظام مقتدر و یک نظام قوی است. اگر نظام مقتدر و نظام قوی ما داشته باشیم، یقینا همه منابع، همه مسائل کنترل میشه. شما امروز ببینین آزادی بدون مرزی که به رسانه ها داده شده است، و همچنین یک نوع کنترل بر بالای افرادی که خود را مشابه لباس روحانیت یا مشابه لباس علما نموده نیست. شما
نویس
چی کار میکنه؟ یا مثلا یک کسی که این تفکیک قائل باشه، ما ببینین این را میگم درست، شاید یکان تا یعنی دولت اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی،
اگر اینا به خاطر تامین امنیت نیست چی ضرورت است؟ باید کلگش ملغا شود. ببینین حذف ضرورت. یقینا امروز قریه های افغانستان، مناطق افغانستان زیر تصرف طالبان، طالبی که گپ دولت را قبول نمی کند، طالبی که در برابر توپ تانگ دولت استاد است، او طالب آیا با گپ عالم، با گپ او ملا امام مسجد قناعت میکنه؟ اگر ملا امام مسجد در اونجا به خاطر ملت، به خاطر دین، به خاطر خدا صدا بلند بکنه که حقیقت را بگه، آیا جان از او از طرف در عالم اسباب از طرف مخالفین مسلم مسئول است؟ یعنی مشکل اساسی افغانستان نبود یک نظام عادل است، یک نظامی که کاملا استبدادی، قومی، لسانی، نژادی فکر میکنه. مشکل
جوجانی صاحب محترم،
آقای اشرف غنی،
بله، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب محترم، نه بله مولوی صاحب، نه دست مولوی صاحب، نه تاسو خبره، تاسو سید آزادی رادیو، مولوی صاحب، تاسو سید آزادی رادیو، له دی آزادی رادیو له ټلیفون جوجانی صاحب، جوجانی صاحب، تاسو خبره نه اورینو جوجانی صاحب، نه ور بشو فروتن صاحب، فروتن صاحب محترم، اوس ګوره دا اوس فرضاً جوجانی صاحب په اختیار کې مایک دی، دی وایي سید افغانستان حکومت قومی تفرقه چی؟ دی افغانستان حکومت استبدادی ده، دی افغانستان حکومت ډیر مشکلات لري، دی افغانستان حکومت دا او هغه کنه چې خبرې بشپړې نشوي. که چیرته یو دینی عالم دغه خبره له مایک کوي او فرضاً دا بل لوری هیڅ یادوي نه، فکر نه کوي چې دا جنگ به نور هم دوام کوي، نور به هم ادامه پیدا کوي؟ اما که چیرته په دغه خبرو کې یو توازن مراعات کی څوک، فرضاً دغه خبره په ځای ده چې په حکومت کې فساد ده، د حکومت کې مشکلات دي، حکومت کې فرضاً د انتخابات یو ډول لاړل، بیا بل ډول راغلل، ری جمهور خپل مشکلات لري، وزارت خانه خپل مشکلات لري، لیکن له دې ترڅنګ که چیرته دا وایي چې فرضاً انتحاري حمله دا مشکلات لري، طالبان چې فرضاً په فشاري کوي چې زه له امریکا سره خبرې کوم او له خپل افغانانو سره خبرې نه کوم، دا هم مشکل ده. فرضاً طالبان چې دا وایي چې له حکومت سره خبرې نه کوم، فرضاً له دغسې مدني حرکتونو سره یو ځای شي، لکه د هلمند د سولې له کاروان سره، له نورو مدني خلکو سره ارتباطات ونیسي، نو بیا به یو ډول توازن راشي او خلک به هم یوې نتیجې ته ورسي او جنگ به ادامه پیدا نه کړي. فروتن صاحب لطفا تاسو که توضیح ورکړي.
واقعا همدغه مشکل چې مونږ لرو یو انساني قرأت د دین نه موجود نه دی. مونږ د علما هم چې خبرې خطبې او آتشینې ویناوی تأثیر نکی، دا ده په دی وجه تأثیر نغورځي چې د دوی په خطبو او خبرو کې اصلا د استشهاد په نامه او د انتحار په نامه باندې دغه وژنه توجیه کیږي. زما په فکر باندې تر څو مونږ د دین نه یو انساني قرأت و نه لرو، زمونږ یو تعریف کې نه و نه لرو، دا به ډیره سخته وي چې مونږ یوې حقیقي صلح ته ورسیږو یا زمونږ په خبرو کې، زمونږ په خطبو کې تأثیر موجود وي.
بله.
تر څو چې دغه خبرې د استشهاد په نامه او د انتحار په نامه باندې توجیه کیږي، دا هر څوک چې کوي زه ګمان کوم چې دا به اشتباه کوي او دغه د دوی په خبرو او موعظو کې به هیڅ شانی تأثیر نه وي، دکې یو تناقض موجود دی. بیا زما عرض دا دی چې مونږ باید دغه وژنه په کلکه وغندو، دا یو جنایت دی، دا په انساني بنیادونو باندې وغندو، ګناهګار او غیر ګناهکار ونه لري، دغه وژل وژل دی، ګناهکار او غیر ګناهکار مونږ په جامعه کې ورته توجیه کوو، مونږ په جامعه کې ورته جامعه جوړو.
بله.
په تر څو پورې چې دغه قرأت باندې مونږ معتقد نه یو، باور نه لرو، په اوسنۍ دنیا کې چې احساسیږي حق احساسیږي، عدالت احساسیږي، دا به سخته وي چې زمونږ په ویناو باندې به خلک باور وکړي.
بله، مننه فروتن صاحب. په دغه برخه کې دا خبره هم یاد کو، مثلا د دینی علماو نقش باندې بحث کو، په دین کې کچرته یو خبره څوک نعوذ بالله فرزند د اسلام په برخه کې لخلی وباسي، په یغه باندې دوزخ ته ځي. یعنی انسان باید لخپل خبرو سره ډیر محتاط واوسي چې زه فرضاً خبرې څه رقم متوازن کم، څه رقم دا رقم کار وشي. لکه فروتن صاحب تاسو چې وویل چې فرضاً یو مولوي صاحب د محراب او منبر نه دا خبره کوي او توجیه کوي چې استشهاد دی ته وایي او انتحار دغه رقم دی، او هغه هم بل څوک داسې انتباه اخلي چې راځه ځان ووژنه او په دې کې مشکلات رامنځته شي نو بیا خو مشکلات بیرته زیاتی شي. د اخر خبرې مې قطع کړې وې د جلجاني صاحب. جلجاني صاحب محترم، اوس که تاسو په لنډو باندې د فروتن صاحب په خبرو باندې خپل نظر ورکړي.
ببینین، من او پیشتر گفتم امی جنایت جنایت از جوزجانی بکنه یا حکمتیار بکنه، جنایت تفاوت نداره. او استشهاد، ببینین، کسی که ینمی در زیر ریش حکومت، در زیر ریش اشرف غنی زندگی میکنه، می حکمتیار سه بار بار فتوای استشهاد انتحاری را داده، چرا جلوش گرفته نمیشه؟ اما مشکل اساسی
جوزجانی صاحب، بیا تاسو یو طرف ته ولاړې. جوزجانی صاحب، د حکمتیار څوک نشته چې هغوی له ځان نه دفاع وکړي؟ او البته هغوی صلح کړې ده که سبا طالبان هم صلح وکړي چې استشهاد او انتحار روا بولي، خو سبا به بیا پسې وایو نه چې تا ولې پرون دا خبره کوله.
پدر جوزجانی یکی در گذشته ها یکی از کماندان های حکمتیار بوده در وقت جهاد، لیکن بعد از صلح این حکمتیار سه اومد فتوای استشهاد انتحار داد در افغانستان. قبل از صلح میداد، بعد از صلح هم داده. چرا دولت به توانایی نداره که اینمی را جلوگیری بکنه؟ اینمی خواهد رسانه ها پخش شد. جوزجانی خوی فتوا را نداده. اگر بیا جوزجانی در
حضور خود تاسو و تو حکومت ضعیف ده، حکومت ضعیف ده، تاسو چې حکومت ضعیف ده، مقتدر نه ده، قوی نه ده. دا اوس چې تاسو کومې خبرې کوي، دا اوس چې تاسو
رای حل است که علمای افغانستان، سیاسیون افغانستان، رسانه‌های افغانستان، زن و مرد افغانستان، پیر و جوان افغانستان، لطفاً از چند پارچگی، از چند گپی برای یک جای شوه، با یک اتحاد، با یک طرح اسلامی و طرح افغانی، با برادری در برابر همدیگر پیش شوه. لطفاً از دسیسه و دسیسه بازی در برابر همدیگر خود نجات بده. شما ببینید امروز در افغانستان عادت بسیار زشت را که هر یکی ما پیدا کردیم، در قدم اول ما خود اشاره میکنم، و ایست که ما با داخلی های خود سیاست میکنیم، با برادرای خود سیاست میکنیم، با خارجی ها صداقت میکنیم. نه، بیاییم سیاست هم مرد واره با پاکستان بکنیم، با انگلیس ها بکنیم، با امریکایی ها بکنیم، اما در داخل افغانستان دولت در برابر علما، علما در برابر دولت صداقت بکنیم، برادری بکنیم. این رای حل است.
بله، مهم موضوع تو میشاره وکر. بله،
افغانستان میگم.
بله، من
دولت اعتماد بکنه. ما در ظرف 6 ماه با طالبا در مذاکره انشاءالله اگر به صلح آمده، یعنی با اونا را به صلح باورمند کرده نتونستیم، به صلح آورده نتونستیم، آمده هستیم که در برابر طالب بجنگیم و با طالب با قاطعیت ایستادگی بکنیم.
بله،
یک مشکل سر طالبا هوا نتیم، مشکل سر دولت هوا نتیم، هر کدامی ما به اندازه خود ملامت هستیم. دکتر صاحب اشرف غنی مسئولیت ریاست جمهوری را داره، ایبت الله اخندزاده مسئولیت طالبا را داره، اونا ملامت تر است. ما هم به عنوان یک ملای مسجد، شما هم به عنوان یک خبرنگار در قضیه افغانستان ملامت هستین، اما برادرای ما که به عنوان یک کارشناس دارم اونجا حضور داره، اونا هم ملامت هست. بیاین
بله،
ملامتی خود بپذیرین.
بله، من نه جوجانی صاحب،
جوجانی
صاحب تاسو ډیره خبره وکړه، یعنی که چیرته افغانان ټول په خپل منځ کې لاس یو کې یو بل ملامت نه کی، فرضاً لکه تاسو چې بخ کې ګلبدین حکمتیار ملامت کو، اشرف غنی ملامت کو، هیڅوک ملامت نه سي، افغانان په خپل منځ کې لاس سره یو کې او ټول یو نتیجې ته ورسیږو. وحیدی صاحب، خبرونه کم وخت پاتې ده، که چیرته راشو څنګه کېدی شي چې په دې روسیو کې تاسو نظر څنګه ده چې لدی باسه یو نتیجه واخلو چې دینی علماو نقش برازنده شي او ترڅو په افغانستان کې د سولې په برخه کې دوی مؤثر ګامونه واخلي؟
زه فکر کوم مخکې مې اشاره وکړه چې مسولیت د ملامتیا خواته مسولیت دی او د خدای په وړاندې مسول دی، موږ مسول یو، ټول مسول یو. راځي ودرېږو په ټول افغانستان کې د دینی عالمانو رول اوس هم شته، اوس هم په کلي کې خلک دینی عالم ته غوږ نیسي، په ښار کې غوږ نیسي. راځي پرته له دې چې د کوم لوري طرفداري وکړو، ودرېږو د خدای لپاره، د دې ولس لپاره، د دغه وحشت د ختمولو لپاره. دا نن چې ما ته خبرې کوو، په ټول افغانستان کې د جګړو رپورټونه دي، ښځې، ماشومان، اردو، پولیس، طالب، د دې وطن هر بچی مسلمان دی، ټول کلمه وایي وژل کیږي نن. نو د دغه حالت د ختمولو لپاره راځي غږ پورته کړو. مشکلات شته په هر طرف کې شته، خو ودرېږو کله چې موږ واحد غږ پیدا کړلو او بیا دا واحد غږ تر شامو د ولس ملاتړ را پیدا کړ، بیا کولی شو موږ له دغه حالت څخه ووځو.
بله، مننه وحیدی صاحب. فروتن صاحب، ستاسو نظر هم که په دې وروستیو کې واخلو، تقریبا یوه دقه وخت لرو.
زما په فکر باندې موږ باید جنایت وغندو، او دی دی جن دی 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 پوزای چې مونږه گناهکار لمنځه یوسو دی جنایت ریشه باید لمنځه یوسو دی گناهکار باید لاسونه قطع کو دی جامعه نه او دا هغه وخت ممکن ده چې مونږه په جامعه کې عمیق اصلاحات راولو دغه اصلاحات هغه وخت ممکن دي چې عدالت اجتماعي موجود وي او اقتصادي موجود وي دلته کولای شو چې مونږه حتی حق هم چې یو بیانو په قدرت باندې بیان کړی شو دغه د دې نه ما سیوا زګومان کوم چې سخت به وي چې مونږه چاته د سولې لاس وکټ کو او یا د عدالت لاس وکټ کو
بله فرجان صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته وحیدی صاحب له تاسو څخه هم مننه جوز جنی صاحب له تاسو څخه هم مننه د ازادي په سبو کې په راتلونکو پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې په ساته څه علي ځل روانې شوې دي نن چې کوم خبر لرو هغه دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره استاذ زلمی خلیلزاد د پنځو هیوادونو په سفر وتلی دی د افغانستان په ګډون او په راتلونکو ساعت کې د سیمه پساته د همدغه هڅو په باره کې بحث لرو خو